بله مننه کنم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 شپږ صفې ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو بلې خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د کندوز د دشت ارچي د وروستیو هوایي بریدونو په اړه یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی. د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو موافقه کړې چې ترکیې ته به د میزایل ضد سیسټمونو په ورکولو کې چارې چټکې کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. وړاندې په خبرونو کې اورئ چې د کابل ښار د زړو مکرویانو په سیمه کې نن سهار د یو چاسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې دوه د ملي اردو منصوبین ټپیان دي. جمهوري ریاست د کندوز د دشترچي د پیښې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان اجرایه رئیس هیله ښودلې چې د 2023 کال تر پایه افغانستان له ماینونو پاک شي. او روسیې او ترکیې پرون موافقه وکړه چې ترکیې ته به د میزایل ضد سیسټمونه ورکوي. پر خبرونه ده کابل ښار د زړو مکرویانو په سیمه کې نن سهار یو چاودنه شوې چې پکې دوه د ملي اردو منصوبین ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانې ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چاودنه د ملي اردو په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله وه.
نن سهار د کابل ښار شپړسمې امنیتي حوزې اړوند د زړو مکرانو سره نږدې موږ دوه تنه د ملي اردو منصوبین په دغه پېښې ټپیان شوي دي.
ښاغلی ستانکزي وویل د پېښې د څېړلو لپاره به ژر اقدام وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا د افغان حکومت له پروګرامونو د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دا خبره پرون شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي په کابل کې د امریکا سفارت له مرستیالې آنی فورجیمایر سره په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې سولې او انتخاباتو غږېدلی. افغان ولسمشر د فبروري په 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې وروسته بیا د تاشکند د نړیوالې غونډې ګډونوالو هم ترې پراخ هرکلی وکړ. اخوا د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې تمه ده تر لسو نورو ورځو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې د میزان په 28مه کېږي د نوملیکنې پروسه پیل شي. افغان امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت په مرکز کې د طالبانو دوه مهم مرکزونه نیولي او شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې مرکزونو نیول د هغو تصفیوي عملیاتو برخه ده چې د سرپل په ځینو سیمو کې پیل شوي. د هغه په خبره له افغان ځواکونو سره ولسي پاڅون کوونکي هم په دې عملیاتو کې برخه لري. د سرپل د ولایت ویان وایي په وژل شویو کې د طالبانو یو قومندان قاري امین شامل دی. د وسلوالو طالبانو د سرپل د چارواکو ادعا په اړه تر اوسه عکس العمل نه دی ښودلی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ماینونو د ګواښ له منځه وړل د دولتي ارګانو په لومړیتوب کې دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د ماین د خطر په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل هیله من دی د 2023 کال تر پایه به په افغانستان کې د ماینونو خطر له منځه لاړ شي. اجرایه رئیس وویل په ځینو سیمو کې د جګړو د وخت ماینونه لا هم شته او د دوستو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په همکارۍ به دا خطر لیرې شي. په همدې حال کې د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم وویل تر اوسه پورې د افغانستان و او یا په سلوکي خاوره له ماینونو پاکه شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې ده چې انقره به د S-400 میزایلو ضد سیسټم د ورکولو چارې چټکې کړي. ناټو تړون چې د ترکیې اتحاد دی انقره ته د روسیې سخت S-400 میزایلو ضد سیسټم د ورکولو په اړه اندېښنه لري. ولسمشر پوتین پرون په انقره کې له اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دوی پریکړه وکړه چې ترکیې ته د دې وسلو د ورکولو مهالویش ګړندی کړي. که څه هم پوتین ترکیې ته د S-400 میزایلو ضد سیسټم د ورکولو دقیقه نیټه یاده نه کړه خو تر دې مخکې ویل شوي چې ترکیه به د 2019 کال تر پایه او یا د 2020 کال په لومړیو کې دا سیسټم ترلاسه کړي. تر دې مخکې ولسمشر پوتین او جمهور رئیس اردوغان په ترکیه کې د لومړني اټومي بټۍ د جوړولو کار رسمان افتتاح کړ. د اټومي بټۍ د 600 میلیارد ډالرو په لګښت د ترکیه په جنوب کې جوړیږي. د هالند یو سرنوال چې یو محل د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول مانفورت نږدې همکارو په 150 ورځو بند او $60,000 جریمې محکوم شوی. سرنوال الکساندر زوان چې د روسیې د یو میلیاردر جرمن خان زوم دی د امریکا د ځانګړي سرنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې محکومیږي. رابرټ مولر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات کوي. 30 کلن محکوم شوی هالندي سرنوال په 13 فبروري میاشت کې دا ومنله چې د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي ټیم له یو سلاکار سره د خپلو تماسونو په اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې ایجنټانو ته دروغ ویلي وو. او د بالټیک د دریو هیوادونو مشرانو د امریکا له جمهور رئیس وغوښتل چې د روسیې د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو تړون په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د تقویې لپاره لا نور ګامونه واخلي. د لیتوانیا، لیتویا او استونیا مشرانو دا غوښتنه پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې وکړه. د بالټیک د دغو دریو هیوادونو مشران چې په اروپایي ټولنه کې د روسیې کلک مخالفان دي په داسې وخت کې له ولسمشر ټرمپ سره ویني چې د موسکو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ روښانه نه دی. ولسمشر ترامپ د لیتوانیا، لیتویا او استونیا مشرانو ته وویل چې د روسیې پر وړاندې تر ده زیات څوک جدي نه دی، خو له ماسکو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی ځکه دا بد کار نه دی. یو خبریال ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولادیمیر پوتین دوست دی او که دښمن، ولسمشر ترامپ وویل و به ګورو او تاسو به خبر کړم. په همدې حال کې ویل کېږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د کتو بلنه ورکړي. ازادي رادیو ته غوږیست. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د کندوز د دشتیارچي د وروستۍ هوایي برید په اړه یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف هیئت تحقیق خود انجام میده.
د افغانستان دفاع وزارت دا ردوي چې طالبان له افغان پوځیانو په ناقانونه توګه وسلې اخیستي.
دا بیخی مطلقا رده اومد چه پرسونل در اردوی ملی رومسلای تجهیزات دشمن باندې خلق کرده ای که دشمن در هر زاینه پیدا کرده دا در خوی کار ده.
پا نورستان که لبرگ مطال ولسوالی 50 پولیس تنقیص شوی خو دوی وی باید برتا پدند و وگو مارل شی. در روسیه و ترکیه جمهور رئیسانو پرون موافقه وکره چه ترکیه تا با در میزایل زد سیستمونو پا ورکولو که چاری چاٹکی کردی. یو سل بیا مو سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، جمهوري ریاست د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د وروستۍ هوایي برید په اړه د حقیقت موندنې یو کمیسیون ګمارلی دی. ارګوایي دا کمیسیون به په یوه اونۍ کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي. ملګرو ملتو او د مشرانو جرګې هم ویلي په دشتیارچي کې د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت وایي د ملي اردو هوایي ځواک په دشتیارچي کې د طالبانو یوه غونډه په نښه کړې، خو طالبان بیا وایي برید پر یوې مدرسې شوی او لسګونه ملکیان پکې وژل شوي دي. رضوان مراد او نور جزئیات.
جمهوری ریاست وای د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ورستی هوایي برید د سرنګوالي او په دې حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوختو پړه د حقیقت موندنې یو کمیسیون ټاکلی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته ویل دا کمیسیون به هر اړخیزه پلټنه کوي. په برید کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه څېړي او په یوې اونۍ کې به د خپلو موندنو جزئیات امنیت شورا ته وړاندې کوي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی دسیمه لخلکو سره تماسونه نیول کیگی او پروختون که با لطپیانو هم معلومات خستل کیگی. پلاوی بلا مختلف و ارخونو تحقیقات کوی. د دفاع وزارت نن د دې برید په اړه ویډیوګانې، تصویرونه او نقشې وړاندې کړې چې د دې برید د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي. دفاع وزارت په دې اسنادو کې لیدل کیږي چې هلته زیات وسلوال موجود وو. خاغلی مرتضی ویل د حقیقت موندنې د کمیسیون مشري د امنیت شورا د دفتر سره مفتش جنرال خدایداد هزاره کوي او دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ملي امنیت لوی څارنوالۍ او د محلي ارګانونو لوړ رتبه استازي هم پکې شامل دي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ په دفتانی سیمه کې افغان هوایي ځواک د طالبانو یوه غونډه په نښه کړې ده چې له بهر او داخل څخه پکې د دې ډلې مهمو افرادو برخه درلوده او د راتلونکو فعالیتونو پلان یې جوړو. دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د دوی په خبره د دقیقو معلوماتو پر اساس شوی دی ګڼ شمېر طالب مشران او وسلوال وژل شوي دي. جمهوري ریاست وایي په دې پیښه کې ورته د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم رسېدلي دي او همدې ته په پام سره د حقیقت موندنې کمیسیون ته دنده سپارلې ده چې له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي او ټپیانو ته لازمي روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د کندوز د دشت ارچی د پیښې د پلټلو خبره کړې ده او په یوې اعلامیه کې په دې پیښه کې ملکیانو ته د اوختې مرګ ژوبلې راپورونه خواشینوونکي بللي دي. بل لور ته وسلوال طالبان ادعا کوي چې د دوشنبې د ورځې هوایي برید د دشت ارچی ولسوالۍ په دفتانی سیمه کې پر یوې مدرسې شوی دی چې د دې ډلې په خبره لسګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. دغه راز د دشت ارچی یو شمېر اوسیدونکو هم ادعا کړې ده چې د دوشنبې هوایي برید په یوې مدرسه کې د دستربندۍ مراسم په نښه کړي دي او په وژل شوو کې زیات شمېر ماشومان هم شامل دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د افغان هوایي ځواکونو پرمختللي تجهیزات د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلي. د کماندو د ځانګړو عملیاتو د قلوړو یو مسؤول قیوم نورستاني ازادي راډیو ته وویل هیڅ تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته نه دي ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورغلي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون تاییدوي چې په افغان امنیتي ځواکونو کې داسې کسان شته چې د دوی په خبره تجهیزات او وسلې خرڅوي او باید مخې ونیول شي. تفصیل له خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د کماندو د قولي اردو مسؤلین د نیویارک ټایمز راپور ردوي وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تجهیزاتو ته ورته تجهیزات له نورو منابعو ترلاسه کړي دي. د دغه قولي اردو د عامه اړیکو مسؤول ډګرمن عبدالقیوم نورستانی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ وخت د موږ تجهیزات دشمن په لاس کې نه دي لیدلي. دا بیخي مطلق هم ردوم چې د پرسونل د اردو ملي کوم صلاح تجهیزات دشمن باندې خرڅ کړی که دشمن د هر ځای نه پیدا کړی دا د هغوی کار ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینې پرمختللي تجهیزات وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. ورځپاڼې زیاته کړې چې له دې عمله د طالبانو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په ورته وخت کې د امریکایي چارواکي له خولې دا هم ویل شوي چې وسلوال طالبان د شپې په عملیاتو کې د شپې له دوربینونو څخه کار اخلي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه کار امریکایي چارواکي اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف هم د طالبانو له قوله ویلي چې دغه ډله د ضرورت وړ وسلې له افغان پوځیانو نه په غیر قانوني توګه پیري. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون هم په دغه کار اندېښنه ښیي او وایي چې دغه موضوع یې له افغان امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره شریکه کړې ده. د دغه کمیسیون غړی شکیبا هاشمی وایي
دو موضوع است. یک موضوع
هی است که کسانی که دلته دو موضوعګانی دي. یو هغه کسان چې ژمن ندی دغه کار ته لاس ورغړي او بل دا چې ډیره خلک له پولی راضی او د امنیتی ځواکونو پولیسو د اردو پولیسو او استخباراتي ادارو کې شامل شوي او دنده داده چې وسلې څنګه تر لاسه کړي. په دې برخه کې باید افغانستان استخبارات جدي وي. دغه کمیسیون ځینې نور غړي تاکید کوي چې دغه ستونزه شته او هغه کسان چې پر طالبانو تجهیزات خرڅوي باید وپیژندل شي او مجازات شي چې دغه عمل په راتلونکي کې تکرار نشي. خو د دفاع وزارت تل دا شان ادعاګانې رد کړي او ویلي دي چې دغه شان تجهیزات د ګاونډیو هیوادونو لخوا طالبانو ته ورکول کیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل د کونړ له برګي مټال ولسوالۍ نه 50 پولیس تنقید شوی دي. دغه پولیس وایي چې باید درته خپل دندو وګمارل شي. د اندېښنې شته چې په برګي مټال کې د پولیسو د تشکیلاتو په کمیدو سره به امنیتي وضعیت خراب شي. په دې اړه رهلا انوري ریپورت جوړ کړی.
د نورستان برګي مټال ولسوالۍ کې له دندو وستل شوي پولیس وایي دوی چې له کومې ورځې اضافه تشکیل شوي له امنیتي او نورو ستونزو سره مخ دي. تل ورته د دولت وسلوال مخالفین د مرګ او تختولو ګواښونه کوي. لدندو لری کړی شوی پولیس وای دوی په سختو شرایطو کې د برګي مټال ولسوالۍ له وسلوال مخالفینو ساتلې. د هغوی استر بریدونی په شا تمبولي او ورته درنه مرګ جوړه اړولې. د دې پر ځای چې حکومت یې تقدیر کړي دوی له دندو وستل. د یاد ولسوالۍ امنیت قومندان عبدالواسع د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پرسونل کمیدو سره ستونزې زیاتې شوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د برګي مټال په څیر په لرې پرتو او ناامنو سیمو کې د پولیسو له تنقیس تیر شي او بیرته دې یاد کسان په دندو وګماري.
تقریبا دو پنځوس کسان اضافه شوي دي. دا تقریبا زموږ پنځه شپږ کوسه خارجي دي عوام ګرمې شوي دي د مسوالۍ چې خوب کېدو امکان شته.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته په یاد ولایت کې د پولیسو د کمبود له امله زیاتې ستونزې زیږول شوي او دوی څو ځله د کورنیو چارو وزارت څخه د یادې ستونزې هواري غوښتنه کړې خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
څلور اویا کسان د نورستان پولیس اضافه تشکیل شوي دي. کې شک نشته دی چې د دغو کسانو د تنقیس سره به عمده امنیتي خلا رامنځته کېږي او دغه موضوع مو د وزارت داخله د مقاماتو سره په کراتو او مراتو شریکه کړې ده. متاسفانه تر اوسه پورې خاطرخوا نتایج مو نه دي ترلاسه کړي. هغوی
خلک وایي د نورستان په څیر په لرې پروت او ناامنه ولایت کې د دې پر ځای چې هلته د امنیتي ځواکونو شمیر زیات شي او هغوی په هر ډول وسلو سنبال شي د پولیسو په شمیر کې کمواله راوستل کیږي او دغه کمواله نور هم امنیت کمزوری کولی شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې 206 روغتیایي مرکزونه جوړیږي. د یادو پروژو قراردادونه د سه شنبې په ورځ د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز او د تطبیق کوونکو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شول. په دې غونډه کې د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون رئیس مجیب الرحمن سمکنی له عامه روغتیا وزارت څخه وغوښتل څو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ د خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته هم پاملرنه وکړي. ناجیه صفای او جزئیات.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي دغه 206 روغتیایي مرکزونه د هیواد په 14 ولایتونو هرات، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی او کابل کې جوړیږي. د یادو شو پروژو قراردادونه د سه شنبې په ورځ د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز او د تطبیق کوونکو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شول. ښاغلی فیروز د دغو قراردادونو د لګښت په اړه داسې وویل:
په مجموعي ډول دغه قراردادونه د 9.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د نامنیو ترڅنګ زموږ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هیله من یو چې نور افغانان دننه په هیواد کې د بشپړو روغتیایي اسانتیاو برخمن شي.
نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د یادو شویو قراردادونو له مخې به په دغو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو تنخواګانې هم 40% لوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې هم د هیواد په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو یو شمېر مرکزونه جوړ کړي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس مجیب الرحمن سمکني په دغه غونډه کې له عامې روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي.
ارزه کولو کیفیت باید سټانډرد وسی، دقیق وسی، یعنی دقیق نظرات دي نه وشي. انده اوس هم په ډیرو ځایونو کې یو څه ستونزې شته دي، نو د موږ د ولس د استازو په صفت د موږ تاسو نه بغوښتنه هم دغه وي چې که خدمات لږ وي که ډېر وي، که پیسې لږې وي که ډېرې وي، هر څومره چې کېږي کیفیت باید لوړ وسي.
د ولسي جرګې غړي وایي که چیرې له روغتیایي مرکزونو په سمه توګه څارنه ونه شي، یوازې د روغتیایي مرکزونو د شمېر په ډېرېدو سره به د خلکو ستونزې هوارې نه شي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره.
د استرالین خبرونه د کندوز په دشتي ارشیو ولسوالۍ کې د بمباري مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما شپنه کړې ده چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. د چاپي خبرونه وړاندې د دوشنبه د ورځې د بمباري جزئیات د افغان چارواکو او په کندوز کې د روغتون د مسؤلانو په وینا څرګند کړې دي. ډیفنس پوسټ خبرونه هم د دې هوایي حمله په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې د یوې امنیتي سرچینې په وینا راغلی دي چې د بریټ په ورځ د طالبانو جکپوري چارواکي د یوې مدرسې دننه راغونډ شوي وو په هغه ځای کې چې د فراغت مراسم هم روان وو. جمهوري ریاست د دې پیښې په تړاو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې طالبانو د یوه خونړي پلان د طرحې لپاره خپل خلک د هیواد له دننه او بهر د کندوز دشتي ارچي ولسوالۍ ته دعوت کړی وو تر څو یو ځل بیا زموږ بې ګناه هیوادوال ووژني. په دې پیښه کې د ملکیانو د وژلو راپورونه هم ورکړل شوي خو خپرې شوې شمېرې زدهونه قیز دي. ولسمشر غني هم درس په دې پیښه کې د وژل شویو ملکیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او له هغوی سره یې د مرستو هدایت کړی دی. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه پر یوې بلې مسلې چې له طالبانو سره تړاو لري لیکنه خپره کړې ده. دا مجله لیکي چې دوه تنه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیروینو په قاچاق محاکمه شوي دي. په دې اړه نیوز ویک مجلې په یوې مقالې کې لیکلي دي چې د مخدر موادو دغې شبکې له طالبانو سره ارتباط درلود او له افغانستان یا امریکا ته هیروین قاچاقول. نیوز ویک لیکي یو تن شمس الدین دوست نومیږي چې شایي په 10 کاله بند محکوم شي. وړاندې په مقالې کې لولو چې ده په 2014 کال کې د سان فرانسیسکو بی ایریا ته لیشلی وو. د نیوز ویک په وینا د دوست ملګری جاوید احمدي تیره اونۍ په 10 میاشتې زندان محکوم شو. شایي دوی دواړه بیرته افغانستان ته واستول شي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ اورګ په پاڼه کې هم اوریدلای شي.
ویوا لا لیبرتاد!
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون په انقره کې ولیدل. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په یو خبري کانفرنس کې ویل دواړو ترکیې ته د روسیې د S-400 ډول میزایلو ضد سیستم د ورکولو د چارو په ګړندي کولو کې موافقه وکړه. ترکیې ته د روسیې د دې وسلو پلورلو ناټو تړون اندېښمن کړی. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني هم نن انقرې ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې ده چې انقرې ته به د S-400 ډول میزایلو ضد سیستم د ورکولو چارې چټکې کړي. ناټو تړون چې د ترکیې اتحادې دی انقرې ته د روسیې سخت S-400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو له امله اندېښنه لري. ولسمشر پوتین له اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل موږ پریکړه وکړه چې ترکیې ته د S-400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو مهالویش چټک کړو. دی وای موږ د روسیې او ترکیې ترمنځ د پوځي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو د پړاو او په ځانګړي ډول ترکیې ته د استلور سو ورکولو د قرارداد د نهایي کولو په اړه خبرې وکړې. که څه هم پوتین ترکیې ته د استلور سو میزایلو ضد سیستم د ورکولو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو تر دې مخکې ویل شوي وو چې ترکیه به د 2019 کال تر پایه او یا د 2020 کال په لومړیو کې دا سیستم ترلاسه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان انقرې ته په چټکۍ سره د استلور سو میزایلو ضد سیستم د ورکولو موضوع ته په اشاره ویل چې موږ دا موضوع درک کړې ده. تر دې مخکې ولسمشر پوتین او جمهور رئیس اردوغان په ترکیه کې د لومړنۍ اټومي بټۍ د جوړولو کار افتتاح کړ. پوتین او اردوغان د دې اټومي بټۍ د پرانستلو مراسم د ویډیو کانفرنس له لارې وکتل. دا اټومي بټۍ د 40 میلیارد ډالرو په لګښت د ترکیې په جنوب کې جوړیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی د چین ایران ولسمشر حسن روحانی هم نن انقره ته لاړ شي او له ترکی او روسی مشرانو سره د سوریې د جګړې په ګډون پر یو شمېر مهمو مسئلو درې اړخیزه غونډه وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د مارتن لوتر کینګ د وژنې نه 50 کاله تیر شول. د 1918 کال د اپریل په 4مه نیټه د مدني حقوقو غوښتونکي مارتن لوتر کینګ جونیور د تنسی ایالت په ممفیس ښار کې وژل شو. د تور پوستو امریکایانو د حق غوښتونکو مشر او د ځپنې په وړاندې د عدم تشدد اعتراضونو زړور پلوی و. د مارتن لوتر کینګ په اړه نور معلومات له بلاوی بشیر اورو چې د هغه لیوی مشهوري وینا پیلوي.
ستونزمنې ورځې مو په مخ کې دي، خو دا خبره اوس ماته بې معنا ده ځکه زه د غره سر ته ورغلیم.
په نوم وینا د هغه وزیر اخیری پیغام و چې تاریخ یې بدل کړ. یوه ورځ وروسته د 1918 کال د اپریل په 4مه نیټه مارتن لوتر کینګ جونیئر د تنسی په ممفس کې د یوه هوټل مخې ته ووژل سو. د وژل کېدو پر مهال کینګ 29 کلن و، خو د امریکا د برابرو مدني حقونو په برخه کې دی تر ټولو مخکښ مشر او فعال و. دی د اټلانټا ایالت په جورجیا کې لوی سوی و او په 15 کلنۍ کې پوهنتون ته ولاړ. د وروسته خپله دکتورا په مذهبي چارو کې واخیسته. د میرمنې نوم یې کوریټا سکاټ و. میرمن سکاټ یوه مشهوره سندرغاړې وه چې له کینګ سره یې 4 اولادونه درلودل. په هغو ورځو شپو کې په امریکا کې په ځانګړې توګه جنوب کې له تورپوستو سره توپیري چلند زیات و. مدني فعالان له تاوتریخوالي سره مخامخ و.
موږ دلته ګران سپین پوستې ملګري لرو او موږ غواړو یو ځای ډوډۍ سره وخورو، خو د سیستم له کبله دوی باید لوړه ډوډۍ وخوري او موږ شاته کینو ډوډۍ وخورو. موږ تا خبرې هم نشو سره کولای.
پولیسو په زور د لاریونو مخه نیوله او کینګ څو ځلې په مرګ ګواښل سوی و. پر کور یې بمي حملې سوي وې، خو کینګ خپل فعالیت د سوله ییز او عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ کاوه. ویل کېږي د مارتن لوتر کینګ د فعالیتونو په نتیجه کې په امریکا کې تورپوستو ته د رای ورکولو اجازه ورکړل سوه او همداراز د ټولو امریکایانو د برابرو حقونو مدني قانون رامنځته سو او د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاحات راغلل.
مګنن بیرنه لرو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم اسمت سروان ته غوښتو چې یو جالب مطلب جوړ کړي.
یو نوی اپلیکیشن جوړ شوی چې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په مرسته او د انسان د فعالیت د اندازې پر اساس د هغه عمر اټکلوي. د میل بریتانیا ورځپاڼې د راپور له مخې له ډیرو مودو راهیسې انسانان غواړي چې د خپل عمر په اندازې وپوهي شي، خو داسې هیڅ وسیله نه وه چې د انسان د عمر اټکل پرې وشي. اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی چې د عمر اټکل کوي. دا اپلیکیشن خلک کولی شي چې په وړیا ډول په خپل موبایل ټلیفون کې نصب کړي. تبن د دې مطلب دانه ده چې دا اپلیکیشن د چا د عمر دقیق وخت شودل شي. دا اپلیکیشن ګیرون میشي او د مصنوعي ذهانت په مرسته د موبایل د خاوند سپیډامیټر یا سرعت سنجون کې معلومات تحلیلوي او د هغه عمر سنجوي. دا اپلیکیشن د انسان د فعالیتونو، روغتیایي وضعیت، جنسیت او عمر په شان معلومات تحلیلوي او بیا اټکل کوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې اپلیکیشن تحلیل یا اټکل څومره دقیق دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته د کابل ښار د زړو مکرینونو په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه شوې چې پکې د ملي اردو دوه منصوبین ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د دفاع وزارت د وسلو د تخنیک ریاست مخې ته یوه ماین چاودنه شوې چې پکې د ملي اردو دغه منصوبین ټپیان دي. هغه وویل ارقام ابتدایي دي او د پیښې د څېړلو لپاره به ژر اقدام وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا د افغان حکومت له پروګرامونو د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ملي امنیت سلاکار انی فاطمه ویل پرون شپه په همدې ارتباط د امریکا سفارت لمرستیالي انی فورجی مایر سره خبرې وکړې. افغان امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت په مرکز کې د طالبانو دوه مهم مرکزونه نیولي او شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره یې موافقه کړې چې د انقرې ته به د S-300 میزایلو ضد سیستم د ورکولو چارې چټکې کړي. د هالند یو سرنوال چې یو مهال د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول مانفورت نږدې همکارو په 1.5 ورځو بند او $20,000 جریمې محکوم شو. او د بالټیک د روی هیوادونو مشرانو د امریکا له جمهور رئیس وغوښتل چې د روسیې د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو تړون په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د تقویې لپاره لا نور ګامونه واخلي. ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د یو راپور ته چې د کارګرانو د ماشومانو کارګرانو په اړه باندې ده. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسیون په یواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیاو په اړه یو راپور خپور کړ چې د دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ ده. د دغه کمیسیون رئیس سیما سمر د سې شنبه په ورځ یوې خبرې ناسیې ته وویل په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر ماشومان شته چې په اونۍ کې له 15 ساعتونو زیات شاقه کارونه کوي چې حتی ځینې په ټوله ورځ کې یوازې دوه وخته ډوډۍ خوري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی د شاقه کارونو د کچې د کمولو لپاره پلانونه ترتیب کړي او په عملي کولو کې به په نږدې ورځو کې لاس په کار شي. تفصیل د خان محمد سیند په یو رپورت کې اوري چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خپور شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا لامل شاوخوا 55% ماشومان لزده کړو بې برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه شنبه په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې له مخې وکړه. دی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکي توانه پورته دي.
اطفال کارگر که شاگرد خیاط است، شاگرد
دغه کارگر مشمون چې د خیاطۍ ننوی او ترکان شاگردان دي کار کوي. د 30% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی. د 200 باندې 92% هلکان دي، 3% یې معلولیت لري، 90% یې په اونۍ کې له 15 ساعتونو نه زیات کار کوي او 20% یې د کورنیو د پورونو په خاطر کار کوي.
سیما سمر د شوی سروې لمخې وای چې 55% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري، 18% په ناوړه روغتۍ چاپیریال کې کار کوي، 20% زیان لیدلې، 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی، 55% په شخصي پیسو خپل درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو وویل دغه راپور لاړوند دولتي ارګانونو سره شریک کړي چې د شته ستونزو هوارولو ته تدابیر ونیسي.
خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو د شاقه کارونو د کمولو لپاره پلانونه لري او په لږه موده کې به پلي شي. د دغه وزارت وایاند عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د دې په افغانستان د کار ټولنیز چارو وزارت ډېرې ښې خبرنامې ترلاسه نه دي. یوه برنامه تاسو ویل چې هغه د کار ملي کنفرانس ده د دې ورځ کې انشاءالله به وشي او په دې کې هغه مهم ټکی ده چې ډېر ورباندې په جدي توګه په هغه باندې بحث کېږي، هغه د ماشومانو شاقه کارونه دي. د مخنیوي موضوع ده چې په دې نږدې راتلونکي وخت کې به شاقه کارونو کچه به ډېر رسېږي.
خاغلی احمدزی دا هم وویل په هیواد کې اقتصادي ستونزو او د کار نشټوالي د کورنۍ پر وضعیت ناوړه اغېز کړی، خو حکومت د دغه ستونزې د کمولو لپاره د هیواد له خصوصي سکتور او نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډېره همدا ستونزې پکښې راخیستل کېږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډېر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خبرېږي. دا خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په کډه به یې واورو. وروسته ستاسو نور پیغامونه هم راخلم.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکی مو یو دوست د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډ وورو.
سلام علیکم. زابل سیل پوزای زابل ولایت شهر سپاول سولې خبر مو ستیمه کی د کاریزول ورډ د ستونزې کوچیان څوک شي برنی وي نو د مخ کې زموږ د ورسادي کومه سره جاشم برنی حکومت افغانی
محمد
اکرم زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه دي، کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان دي، بې سرنوشته دي. حکومت مو سره وعدې کړي دي ځایونه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام
مشکل حل کی دو دے انتشاف دیہات ریاست ہم منگا ہوئے اگر زیان کم زیان
خی هغه مرته د سروي پرسمونه به یو څو ورځو کې لاړ شي دا مشکل. او دویم مونږ بیا د هغه ته لاړو شریصفا ولسوالۍ ته خپله والي صاحب خپل کاري سفر لرو د مونږ سره نور قومي مشران هم وو هلته د قومونو سره د ولسونو سره مونږ ناسته درلودله د هغوی ټولې ستونزې مو واورېدې د هغوی کلینیکونه مسله وه مکتبونو مسله وه هغه مونږ یاداشت کړو مونږ اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې مونږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دی هماغه وخت کې چې مونږ لاړو تقریبا مونږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډنه شوی دی دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سر صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو ته پرېږدم. زما د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي. نو که چیرې موږ ته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعتو څانګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو. او اوس موږ نشو کولای چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. سلام
سرسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سک لومړی سینکونه دی او شروع شو. موږ دوه پونځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پونځي فعلان باندې شروع شو په نورو پونځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژون دی د توتاخیل صاحب سره چې سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پونځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان چې تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به بیا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته مانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ به دوی سره مانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله اوس کومې څانګې فعاله دي فعلا په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم او تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع یې کړی دی او څه کال یې اول سینکونه.
بله مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي دوی د اداري فساد څخه شکایت لري د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل له خبر کوم. موږ د زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد ور دي چې څو ما مو چې ښاروال اوس کې دي شل کا افغاني او سوجه لاړې کړو ما خو ساده چې د دې ښاروال ته څه خو یو اسکر لام چې د دې ځخ په ځان څه کې دی چې کوم ځای دی نو ورور د غزمازار جواوري په دې ولایت کې یو دانه شوک نشته. السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه نه زنګ ته ولای د زابل ولایت مایدین ورایس د ټول مایدین حق او تلقې خپل پیسې چې مخکې شپې ته زره کوم مایي بخت هغه ته ډېر زره افغانۍ ورکوي کوم مایي چې ډېر زره افغانۍ اخلي هغه ته شل زره افغانۍ ورکوي. دا د مایدین ورایس د ډېرو مایدین سره دا شکار کړی دی هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل د ښاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل
بدبختانه د ښاروالۍ کې یو څه مشکل ده په دې موږ ولایتي د رسترګې نشو پټولی. په ښاروالۍ کې ډېر مشکلات وو د نوي والي صاحب په راتګ سره چې کله زوړ ښاروال د سیلر له واغه د خپله دنده وځنډول شوه بل سرپرست چې دوی اداري مدیر وو هغه ښاروال شو. بدبخته چې هغه دغسې یو کار وکړ او به رښتیا چې وتښتې بیا ولاړ. اوس په دې یو څو ورځو کې مونږ ته مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفره شاتلی شوي دي د ښاروال په توګه باندې بیا را معرفي کېږي، او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته دما چې هر څه مشکل وي، نو د دې معرفت نه وروسته چې انشاءالله مونږ ډېر اطمینان یو چې په دغه یوه هفته کې به د دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفرونه به یو د کلا د ښاروال په توګه را معرفي کېږي. نو ولایتي ادارې شته دوی ستونزې اوري، دوی کولای شي بعد د ښاروال چې دغه یوه هفته کې انشاءالله را معرفي شي د هغې نه وروسته د ستونزو او د حل لاره ورته پیدا کړو. دویمه موضوع د معیبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې وي د هغې اندازه کې هېڅوک کمې او زیاتې ځکه نه شي راوستلی چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی معیبي او حق دی د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي. کوم تخنیکي ستونزې کله وي چې بانک بند یا نورې څه مشکلات وي هغه د دوی او ټولو معیبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کېږي. ډاکتران د دوی نظر د دوی هغه معیبیت ته په نظر سره هماغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کېږي، د هغې نه وروسته هماغه اندازه ورته روپۍ ټاکل کېږي، او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغې کې بیا کمی زیاتې نه راځي، هغه د کار د لارې او د بانکي سیستم د لارې دوی ته واله کېږي، هېڅوک په هغې کې مشکل نه شي پیدا کولی. او دوی ورور ته همدغه وایم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ خلاص د هر چا سره که هلته شخصي سومت او چې کېږي هغوی کولی شي چې ولایت ته مراجعه وکړي. زمونږ والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس یې دوه میاشتو نه وخت زیاتو شو دې ته ژمنې چې تر څو خلک را شي او مستقیما د مونږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریکي او د حل ورته پیدا کړي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خېر دي، دغه د بیلګې په ډول پر یو کس نظر وورو.
السلام علیکم. زابل وسیال کوزی زابل ولایت خیر صفا ولسوالی خبر کو ما یو دا غوښتنه ده چې د خیر صفا ولسوالی کې افغانستان خاګي ولایت دی خو البته په جلدا کې جان سال تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه دی چې کو دا ودرې نو څه خل وو فين و دې په ځای کې زربات ورا نه قبل کزره تیر وخت کې چې د سیم خدمه سره له خلک لري با سیم کارتونه استعمالوي دي خو ته یې شهري او خو ته دې سیم دې نو مو د سیم د شبکو سره ډېر نن ورځ باید الته د ربات یو دکې یو نه باندې سیم خدمه ولري بل نه غوښتنه ده چې نو خو له سوالې کې پر لاس وځي خاږي لکې دې پر دې بچې بنګېږي نو دا غرمه د غرمه د خلکو نه په کار کې یي له سهار خو ته په یو خپل لکې یي د مازګر خو ته سهار چې ورور خلک دې با یا ځابن یا یا قلات یا شاف دې نو مشران د زنګ ورو یې غخه دې بنګې پر لاس وځي دې کې نو یي سهار دې په یو خپل لکې یي مازګر نو په یو خپل لکې مازګر خلک دې یو خپل خلک منه خو نه ځي دې
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو پاکله خو مونږ قناعت ځکه نه کوو چې په زابل کې مونږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده، دغسې څه مرګونه مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی وو چې دا بندي بیا مونږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپله مالته خلک ټاکلي چې دا رښتیا بندي که نه. په شهر صفا سوالۍ کې شهر صفا د مونږ نه امنه ولسوالي ده، پوره امنه ولسوالي ده، د کندهار سره په سرحد کې یو، هغلته مونږ نه لرو د مونږ انترونه د مخابراتي شبکو سیسټم ته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځکه برښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بیسیم نشته او ام ټي ان کار کوي، دا ستونزه زمونږ دا به مونږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریکه کړو، اعلان ورکوم دغه موضوع به مونږ سره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نسبي کوي او درولېږي نو هغه ته په کتو سره به دغلته هم د دغه نورې مخابرات بکو پایا ودرو چې د جلدک نوم واخسته په دې سیمه کې. او یو وخت نا وخت دغه بندیږي د بیا سي لټ مونږ چې مخابرات او ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکي مشکلات دي چې مونږ دلته تخنیکي انجنيران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې سیستم کې مشکل شي په پایا کې راوغواړو. کندهار کې مغه مشکل دی مونږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجنيران اول پرواز لاری هغه ته راشي کندهار ته راشي کندهار دغه کې را مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پایا کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کمنتن دی هغه کار نه کړی او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي منتها دا نه تاییدوو چې دلته دې بېخي هغه پوښښت مخابراتي کې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره او د ورځ نه ځنډول کېږي دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بله ورستای اوریدونکي به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلې دی. نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه وي، خو اول به د دې اوریدونکي شکایت واورو بیا به راسو نور خبر ده.
زه غلام یم د فاجوی د ولسوالۍ د زابل ولایت څخه خبرې کوم. دا موټرسایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا شاجوی یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې د خلاصې او که په نورو کې بندې په دغه شاجوی کلا کې ولې بندې په لحاظ دا والی صاحب ته د مختلف دغه ارادو خلک د زموږ شکایت ورسوي څلور کاله کېږي یا ډېر موټرسایکل راخلي یا چې دمر شای وکړ آزاد دي کدا اوس موږ څه په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د دې چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوي به دا کار وکړي درې کال کې راته بندي یوې خواته نه کړای چې نثار کوي.
بله سلسل دا دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکي نه دی، موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دی او که داسې ده نو دلیل څه دی؟
ځینې نور ولایتونو کې مستقل یا په ولسوالیو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چېنه هلته دغه اراضي داسې برابروي چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي. بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا دې سره مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي، مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټرسایکلو زیات کړي وو. موږ بیا هم په دې باندې غور کوو نور لارې چارې. موږ مرکز ته د نور پرسونل د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو. دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه، خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په وار باندې خلک راغلي و د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم پر نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصېږي نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په منتها په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړي دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېر مننه.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله ولسوالۍ
زمون پکتیکا ډیر شاته پاتې د نورو ولایتو څخه دا خود سر دی واضح ولسوالۍ یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبې مش دغسې منظورې شوې نه راغلي مکتبونه نشته ډاکتران نشته کوم ډاکتر چې وي یعنې تقریبا چې مریض راپېښ شي موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخا مخامو ولایت ته ځغلو نو خدای په لحاظ مو له اشرف غني جدا غوښتنه ده چې موږ ته یا تنبې راوړل شي او مکتبونه را جوړ شي لارې مکچ دی بے امنی کی ڈیرا دا السلام علیکم
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د ممبرې نه مې تماس نیولی وروره دغه د سړک حل کوي معاش دی شپږمه میاشته اوومه میاشته نه یا ششته او نه معاش ته دی شپږ میاشتې اوس بې معاشه خلک پراته دي او بیا ویي چې خلک واوغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کار یې وکړو نه ډوډۍ شته نه اش شته نه اوبه شته هر څه یې کټې کړي په مونږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو قمندان امنیت هم شکایت کړی دی وزیر ته هم شکایت کړی هېڅ څوک هم غم نه خوري مونږ څه وکړو
السلام علیکم رحمۃ اللہ پنجو یہ کول سلی کی وہ دیر مشکل دی کورو کی کان دی هغه وڅ خل خل وبنست نو دی یو بل ته پکا کی څنګه کړی دی نو چې څه خرچ کړی دی څه خرچ کړی دی هغه څه دی څه کړی دی څه واخی خمی رایله دی چې دا اوردر د دیر کاخی سره مخامخ دی فشار السلام
څنګه لار غندا وځه کړم ما دا غوښتنه ده زما سړک ډېر خام دی وسایل ډېر تکلیف دی مریضان ډېر تکلیف دی له چارواکو مدا ایله ده دا سړک دې پوخ شي موږ لاغنه و ډېر ښه حاصلات روي دي سړک ډېر خراب دی ډېر مشکل دی
السلام علیکم جو کامی ولسوالی نه خبر کوم اسد الله موږ پیغام دی چې دا رئیس جمهور څه نه چې موږ ته د مادمینو تنخواګانو کې ډېر پام وکړي او مالک کې کیفیت لوړېږي په همدې باندې معلم اجاره کوي نو معلم په خپل وخت حاضري کولی شي هر څه په خپل وخت مالک کیفیت ته باندې ډېر پام وکړي نو په کمیت کمیت ډېر دی کیفیت کم دی ډېره مننه
ستاسو څخه مننه ګرانو وروره هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اوریدلې او په دې برخه کې اقدام وکړي د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله ومرسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ناشه زمان
فلسطین خلق پیدا دی تور فلسطین خلق پیدا دی زکات سر کو تور دسپینو مس کی بنا وجانا نسما قرار راشا مہربان دما بلا